السلام علیکم د افغانستان په افغانستان او ټول نړۍ کې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته رابولم په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مهم راپور هم تاسو ته خبرو هغه دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په نوې ډیلی کې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د غونډې لپاره نوې ډیلی ته ورځي او دا غونډه د یکشنبې په ورځ په ډیلی کې جوړیږي نور مهم مطالب هم لرو یو دوه خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی پرون شپه په بغلان کې یو کس خپله ښځه وژلې ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نوي مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد درې دېرش ولسوالۍ لا هم د ناامنیو له کبله له دې بهیره پاتې دي خو هڅه کېږي چې هلته هم مرکزونه پرانیستل شي
هڅې روانې دي قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده او هڅه مو ده تر څو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي
خغلی وریماچ ونه ویل چې دا ولسوالۍ په کومو ولایتونو کې دي د انتخاباتو خپلو کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري ریاست په شپاړسمه پیل کړې وي په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو او کسان وژل شوي دي د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د داعش او طالبانو د قمندانانو خارجي او قاري حکمت وسلوال وړ مورز د قوشتېپې ولسوالۍ په چارسای شهور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش په سر سرون ختل او د دواړو خواو ته وته نمړه او شپږ نور ټپیان شول اوسمال دواړه خواوې د خپل قوت په یوځای کولو او د لیکو په پیاوړي کولو لګیا دي او نوي کسان ګماري ښایي سبا یا بل سبا بیا جګړه پیل شي قوشتېپا او درزاب د جوزجان له ناامنه ولسوالیو څخه دي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي د بغلان ولایت سیمیز چارواکي وایي تیره شپه په دغه ولایت کې یو کس خپله ښځه وژلې ده د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته وویل دوه ویشت کلنه ښځه په خپل کور کې د میړه لخوا وژل شوې او پولیسو دغه وژونکی یا قاتل نیولی دی شجاع د دې وژنې انګېزه روښانه نه کړه خو په بغلان ولایت کې د ښځو وژنې اکثرا د شخصي دښمنیو او کرکو په سبب شوې دي په بغلان کې دا اومه ښځه ده چې په روان کال کې د کورنۍ د غړیو او یا نور خلکو لخوا وژل کیږي ورزو ده نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو هیله ده چې دا کار ته اړتیا پېښه نه شي ټرمپ په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې داسې وویل Military action would certainly be an option. Is it inevitable? وی پوځي اقدام یو قطعي لاره ده خو آیا دا ناممکنه ده؟ نه دا ناممکنه نه ده بلکې غواړم نوري لارې وکارول شي ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو کار واخیستل شي دا به د دغه هیواد لپاره یو ډیر خواشینونکی حالت وي شمالي کوریا تېره اونۍ د یو هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه اعلان کړه او ویل دا بم د داسې یو بالستیک میزایل په سرو کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات ویشتلی شي له دې ازموینې وروسته واشنګټن د ملګرو ملتونو لخوا پر پیونګیانګ د نویو بندیزونو د لړۍ غوښتنه وکړه پرون له دې مخکې روسیه او جاپان ویل دوی په دې برخه کې چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي موافقه کړې ده خو له دې سره سره داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې موسکو به پر پیونګیانګ د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د لګولو د طرحې په وړاندې د مخالفت له دریځ واوړي او د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دغه هیواد د اقتصاد په پخوانی وزیر لګیدلی تورونه رد کړل. امریکایي څارنوالانو تور پورې کړی چې د ترکیې د اقتصاد مخکینی وزیر ظفر چاګالیان د پیسو په بدل کې له ایران سره مرسته کړې څو د امریکا د بندیزونو قانون ونه مني. د ترکیې د اقتصاد اوسنی وزیر نهاد زیباکچی پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل ښاغلی چاګالیان د ترکیې د ګټو پر ضد هیڅ کار نه دی کړی او ترکیې ته مهمه نه ده چې که چاګالیان یان د نور هیوادونو د ګټو پر ضد څه ویلی وي. د ترکیې د اقتصاد پخوانی وزیر د رجب طیب اردوغان د پخوانیو کارکونکو لډلې یو لوړپوړی مقام دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په ایران ته د امریکا د مالی سیستم د نقص د زمینې د برابرولو په مسأله کې تورن بلل کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. خبرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله درته خبرو 15 دقیقې پوره، خو لومړی څو مطلبونه هم لرو. په پام کې ده د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شمې پر ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 کال کې لاسلیک کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلي په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند با تحسیز
د افغانستان او هند استراتیجیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیجیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي، چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقه لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند د همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د دریو هلیکوپټرو مرسته هم وکړه.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم فریبا ظاهر ته غوښتو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې لوستي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قرارګاه بیا وکارول سو. ورسپانه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند څونه آرام ولسوالۍ په تن کې یو پخوانی قرارګاه بیرته فعال کړ. فیدلرز گرین قرارګاه لمړی ځل په 2009 کال کې جوړ شوی و. سو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبی په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا 300 کسیزه قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 14,500 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیر اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی، خو ویلي وو تر څو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنه کړي څه نه وایي. ورسپانه زیاتوي نوموړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس له غړو سره ولیدل. واشنگټن پوسټ لیکي هغو چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه یې خبرې وکړې د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. ورسپانه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگټن پوسټ زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د افغانستان جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زماني مهال ویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگټن پوسټ دغه راز د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوي جنګي مقررات ولري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له قوله دا هم وایي د جنګ دغه نوي مقررات شایي امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې پناه شکړي، ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
جرمنی د روسیې او بلاروس په پلان شوی پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسه وایي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. روسیې ویلي په دې تمریناتو کې نږدې 10,000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 10,000 زیات پوځیان ګډون کوي باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
جرمنی وایي روسیه غواړي څه باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي، خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیه په پام کې لري چې د روانه سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بلاروس سره د زاپد یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لرې د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولانډ د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان ډرلین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 100,000 اوړي. د فرانسې دفاع وزیر خغلی پارلی ګډې خبرې غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداری ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولانډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي و چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو آژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمیره 10,000 یا له هغه کمه وي د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکیچ د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دی. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناټو وایي چې د هیوادونو د کریمیا لنیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې له ملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0 7 8 2 5 5.
ازادي راډیو ته غواګی است دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شر پنځه زموږ د خبرونې د اوریدو ادرسونه دي. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. اوس تاسو او ازادي راډیو مجله
د ازادي راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د بهایی مجلې له مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري.
په دې مجله کې تقریبا په 45 برخو کې مطالب راټول شوي دي.
عبدس پوغمه خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
غواړم چې وخه جم دي غرونو سرته خپل دا ورخمین وختان می ونه چوم غډیره ونه چېګم وش رنگېګم د مرغېګانو لمخو کو نه مچکه واخلم.
لاندې کایت له ځوان شاعر غزن نیازی سره مرکه که وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو رحمت الله افغان د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړي.
د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د وریښمو د لارې نه هم جشن جوړ سو. د بامیانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس پوینا د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي. د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سو. سپورتي نندارې او د موسیقي پروګرامونه هم ترسره سول. د وګی د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د غلغلې د ښار شاته جوړ سوی په بامیان کې د څلور دشو انجمنونو لخوا جوړ شوي لاسي کارونه په 15 غرفو او دشو سخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو. دا نندارتون چې د 2 ورځو په مخ پرانستی وو د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ سوی. د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیون ډالر خرڅ لري. د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې وروستیو کې له هغې کمپنۍ شکایت وکړ چې د ده د مالي چارو اداره ورلغاړه ده. خو منیجمنټ ګروپ ویلي دي چې د جان ډیپ د مالي ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بېلابېلو غیر ضروري چارو 2 میلیون ډالر لګوي. تیر کال یې نږدې 15 میلیون ډالر د خپلو 14 کورونو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي. او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیونه ډالر د امریکایي لیکوال هینټر اس ټامپس د جنازې په مراسمو او د توپ په وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی. دغه شرکت ګرډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په هغو کې په 18 میلیونه ډالر تفریحي بیړۍ، په 4 میلیونه ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ، 40 مامورینو ته د میاشتې 3 لک ډالر معاش او داسې نور.
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه. د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي، فرهنګي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي.
بهاءالدین یا بهائی جان آغا شاعر، لیکوال او ادیب وو. دی له عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی وو او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري. او نو هغوی چې په دې لاره کې دي، د دې لارې مریدان دي، په دې برخه کار کوي، هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي. لوګر کې لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د فرهنګ، کلتور، ادب برخه یو څه ټکنۍ ده. هلته ځوانان هم مطالعې سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري. نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپوتېله چې داسې یو نوښت، داسې یو کار، داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي. بهایی مجله د څو ملګرو د هغه کار او د هغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللی ده. اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده، او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي.
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځانګړي موضوعات مو پکې خپاره کړي که نه؟ د پخوانیو مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته؟
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کړو په دې اړه چې څه منځپانګه باید څنګه وي ډېرې خبرې سره وکړلې. یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالي ده، نور ژباړه پکې شته، فرهنګي مسایل پکې شته، کلتوري، ادبي او ټولنیز مسایل دا پکې ټول شته دي. یوازې وی برخې ته ځانګړې شوې نه ده، ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو. په یوې برخې محدود پاتې شو، شاید زمونږ مجله هم محدود کسانو ته ورسیږي او محدود کسان یې ولولي. سپورتي برخه هم کې راخیسته ده، ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورت سره ډېره مینه لري. د دې په ځای چې دوی سپورت مطلب ولولي، دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي. کله چې مجله واخیستله، پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي، بیا دوی هغه کتاب خلولي. نو دوی سپورتي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي، دوی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي. یو څوک چې له ادب سره مینه لري، د ادب د یو مطلب لپاره مجله، بهایي مجله ترلاسه کړي، هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي، ورزشي مطالب هم پکې لولي. که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي، مجله لولي، نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي.
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي، چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري. ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي، یوه سپورټي وي، که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي. نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي، یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي، آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي؟
تمنج پیدا کوي، ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته، یو کهول ته یو شی وړاندې کړو، کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي.
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي. مثال د روغتیا لپاره ځانګړي مجله شته، د ځوانانو لپاره ځانګړې ده، د سپورت لپاره ځانګړې ده، د ادبیاتو لپاره ځانګړې. نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته؟
دغه ستونزه شته، خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي، ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو، دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته. که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې، مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي، او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې، دا ستر مادیاتو ته اړتیا لري. او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فعالان دي، هغوی په دې برخه کې ستونزې لري. لکه تاسو یادونه وکړه، نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د ادب د مینوالو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د سپورت د برخې لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي. خو په افغانستان کې دغه روان دوس دومره نه ده چې موږ په هره برخه کې ځانګړې یوه مجله ولرو. په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو، او د فرهنګ په برخه کې ځانګړي مجله ولرو، په ټولنیزه برخه کې ځانګړي مجله ولرو، په روغتیايي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړي مجله ولرو.
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي، یو مجله چاپ کړې ده، خو هماغه د مجلې لومړۍ یا وروستۍ ګڼه وه. بهایی به له دې وروسته هم چاپ شي؟ یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ، که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي؟
وړاندې له دې چې د دې پوښتنې ځواب ورکړم، یو څه وایم. خلکو سره یا هغه چا سره، قلموالو سره، یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي، دا په یو سیاسي برخې پورې، په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري. د خلکو تصور دا دی، خو دا تصور یو څه نیمګړی دی، ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د لیوې ډلې، هغوی د لیوې ګوند څخه لري، خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري او حرکت وکړي. موږ چې بهایي مجله خپره کړې ده، د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده، او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو، راتلونکي ګڼې به وي. خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده، داسې وخت موږ نه ورته ټاکو، چې پراتون کې میاش کې بل میاش کې موږ دوه مو ګرنه دي چاپ کو هر کله چې موږ د دې دوه مجلې واس پیدا کړ و مکول شو چې د مجلې مواد راټول کړو نو ان شاء الله په غزوانانو کې چې موږ سره دی دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دوه مې ګرنه لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دي کې او موږ د دې لپاره پلان نیولای دا مجله به ان شاء الله نه دري زه ډاډ ورکوم چې موږ به ان شاء الله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړه چې مجله چاپیږي او په نیمه کې پاتې کیږي دا به ماته وو یو نوی فرهنګ به ایجادوو چې انشاءالله بهایي مجله به تر ډیرو وخت پورې دا مجله به وچلیږي او بېلابېلې ګڼې به خپرې شي.
په داسې وخت کې چې ډېر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي کتابونه هم نه لولي نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دی ولولي؟
ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خپرېږي تاسو پوهېږئ چې په هره برخه کې نه یوازې ورزش کې نه یوازې په ادب کې فرهنګ ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خپرېږي خو څومره مطالب څومره به دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې معیاري مجلې کې راټول شوي وي تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خپرېږي دلته ډیر کار پې شوی وي. په مجله کې دومره ژور کار شوی وي په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیزو رسنیو کې نه وي شوی. موږ له ټولنیزو رسنیو کې له مطالبو سره سرسره کې چلند کوو. اکثره وخت تاسو خپل پوهېږئ چې په مثلا ټولنیزو رسنیو کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لنډ وي او خلک لوستلو ته هلته هم نه دي لیواره چې په فیسبوک کې هم یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي. دوی یوازې یوې لنډ جمله زر لولي او په هغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کې. نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دي هغوی چې په رښتیا د نورو برخو مینوال دي هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري ځکه په کتاب باندې په مجلې باندې د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي. نن سبا یوازې فیسبوک نه ده موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سرسره کې دي. فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غیږ خلاصوي او کتاب مطالب لولي. دلته داسې مطالب دي په بهایي مجله کې چې انشاءالله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اورېدونکو او لیدونکو نه وي لوستلي. داسې ډېر مطالب شته چې هغوی کولی شي دلته مطالب په دې مجلې کې ولولي.
تاسو هم یادونه وکړه خو آیا کوم څه چې په دغه مجلې کې خپره شوی دي دا ټول نوی دي که له ویبپاڼو مو هم راخیستې دي ورسره که د دغو موضوعاتو عنوانونه هم راته ولولئ چې اورېدونکي هم پوه شي؟
ولې موږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایټ کې نه دي خپره شوي. زه په خپله د دې مجلې په هغه مقالو پسې ډېر سرګردانه شوی یم. د هر لیکوال کور ته ورغلی یم هغوی سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي زما ملګرو هغوی سره اړیکې کړې دي هغوی پسې ورغلي دي زیار یې ګاللی دی دغه مطالب راټول کړي دي. ځینې مطالب شته مثلا پښتو ضمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده په دې کې کار شوی ده د والدینو څو تېروتنې دا ژباړه ده. موږ یوازې پښتو ژبه ډېر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته هم یو څه راشي. نوښت یو بل عنوان ده تحت شعور او پروانې اغیزې یو بل ده په شعر کې مینه په اسلام کې د تنقید ازادي او د شعر برخه ته مو د خناب د زخمي زړه ده پاچا یو حکایت ده شیر ولې خوښو اشرف المخلوقات او رسنیو کرکټ ته څه وکړل او ډېر نورې برخې په دې مجلې کې خپره شوې دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بله لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي. نو ما هم کله چې دویم کال له پونتون کې وو ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړ زده کړې کړې دي او کله چې د دویم کال محصله و ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپل ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر بد حالت کې دوی ژوند تېروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده دغه هر څه وو چې په ما یې اغېزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل وو ځینې نور مثلا داسې مسایل وو چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړی وو نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته او بیا هغه تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه یې لیکي تاسو نو له هغې ډلې ناست
یئ بلې او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري دغه انګیزه په هر انسان کې خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي ځینې نه شي بیانولی
سپوږمۍ کده راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته یعنی د چا شاعری دی ته وهڅول چې تاسو باید شاعر شئ پخوانی شاعری مو لوستې ده واغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وای څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي رسته لغې کول شي چې شاعر شي
بلې واقعا رښتیا هم زموږ سروکار د شعر او شاعرۍ سره ول شاعرانو سره پخوانی شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شیرون الولی ما مطالعه کړی ده په دې برخه کې ما دی غوی شیرون الوستي دی غوی مخبل ټول مطالعه کړی دی خدا چې زه ورنه متاثر شوم اوس ما نه داسې نه دي شوی از لکوم داسې خاص شاعر نه چې غوته واخلم چې دغه نه زه متاثر شوی ما داسې نه دي شوی از مخبل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه يم او نور شاعرانو نه متاثر
شي یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعری مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعری په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې اغیزه کوي چې همره د شعر بیرته پوخ شي
ډیر ښه سپوږمې لکه ما چې خبره ام تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کرا کتنې ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر پاړه راته وای چې آلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړي توپ دی اخیستای او زه چې خبره تاسو د رڼا په کلنې مشاعرې کې ځینې جایزې هم تر لاسه کړې دي که په دې اړه ملک معلومات راکړي ډیره بخښي
د سم چې کله ما وغوښتل چې شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر همغه شعر وو چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچی شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام
مننه او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
نو
عابده جان، دغه تاسو چې استایل شوي یاست د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نورم هڅولی یاست دې ته چې باید نورم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هغه هڅونه هم وي څه ناڅه رول لري په دې کې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي ادب په انسان تاثیر لري، خپله اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما یې هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوې ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغې خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړي د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړي، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعر نو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حد د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت یې همدا و چې ښځینه خپل احساس نه سو بیانولی، نارینه وو د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعرانې زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګې زما په اند د یغلې شفیقي خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی. او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کړه، تاسو ته ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم ویل چې څه ناڅه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چانه ویریدلې ناشته؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم، بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایست ته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغېګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهیږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شمه.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لري چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله هم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
بله بله،
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ ډېره زیاته مننه دا چې راغلی زموږ بلنه مو منله، او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړی نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوښتمه د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم. زما پړونی د پښتو نښه ده، زما لالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خاني راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنايي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه. زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی. زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه. زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله، سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته، سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده، سوله سم لکه جانان ده، لکه دین لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
تا ځل نقل زموږ همکاري فرشتې مرسل لوسته. د نقل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي یا اورېدلي وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلي چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهرا د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او واهمو سره باید څه وکړو.
وهم. د یو سړي ځوانې مېرمنې د مړینې په وخت خپل مېړه ته وویل، ته ډېره باندې ګرانې، ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړي قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پسې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې ده بل واده کړی دی. ده بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل، ته چې له هغې سره محبت کوې، چې سوغاتونه ورته راوړې، چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي، زه په دا هر شي پوهېږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګ لوري کلي کې د ځنډ استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د ځنډ استاد ورته وویل، دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي، نه به دې په تکلیف وي. ده ورته وویل، څنګه پوښتنه؟ د ځنډ استاد ورته وویل، موټی دې د لوبیا له دانو ډک کړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږې نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله، پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده، او بیا به دې هېڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله، سړي موټی د لوبیا له دانو ډک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه، که ته رښتیا په هر شي خبره یې، ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی، ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسي شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندې اوسه تشکر.
دا تخلص دیم جالب دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړه، زه د دې تخلص په حصه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ور باندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازي معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه ښه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان صاحب، بر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کې اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم وم، ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه دی په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې، په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ګټه کولم. نو ما بیا قسم وکړ چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په ورجا ده
هو تر وځه بار ماځه
بیا دې رسامی نه وکړ.
نه، نو بیا هغه څه چې مزه رسامی ته حاصل مغه خل ما سره و، خو نو ور کې د لا خو لار انسان سره وی. بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامی مو پری خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سه شپګتیا واته کلونه و. دا
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعری نه وشو. په دومره موده کې ما کتاب چاپ کړی.
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبي یو سبي کنه. دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان دمنه متوجه کېدلم. بس ستاسو خپل ته راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې کله پوهنتون ته راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعرۍ باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوی طرز او نوی خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درنویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوی مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به ته نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې ومو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راشي، که مو په یاد کوم یو راته ووایاست؟
هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکله، بیا یو وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په مې ذهن کې نه وي. یو بیت راته د تقریبا د نه اتیوم کال را یاد شو چې هغه سې نیمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم ځي د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډېر عالی کېدای شي چې یو شعر مو.
نو غزل ده چې بې مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادۍ خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خو ځان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یم، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خدای پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او جواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او لاغه سره همدغه سوال او جواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه دغه مخالف او جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یوازینی یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي کنه نو بل نو نوې پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیر زمانه یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان او مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول پګوته کول کنه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپل تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس سر روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپل ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامنځته شوې دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وویل چې ډېره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه چې ګورم غزل هم همدغسې دي او نور هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. کنه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي کنه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي، بل دا ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد دا زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه پتا شوې ده کنه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او خپل خوانه وایم کنه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې سر د دیوال وو غاړه ته کینم او سوچ و هم چې را کې دیسې داسې امکان ولري به تنه شعر جوړ کوم کنه.
غزن دنیا ډیره بدله شوی ده. د هنر په برخه کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې کوي وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو وګورئ څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوئ شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوابه غزل ډېر اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي کنه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 10 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بېخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو. غزل راوړی، نظم راوړی.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافر سو شیبی را سرکی نا مسافرا، ستا مزل خو هسی هم نا تمامی گی. سو شیبی را سرکی نا مسافرا، ستا مزل خو هسی هم نا تمامی گی. ستا تقدیر یه لاسمان سر ترلی، او اسمان خو پا قدم نا تمامی گی. دا منم جستا بلوی حوصلوی، خود بات پا رنگت لل دلا زندی. باز بایی مگر پزا لکی لوی شوی، پا فضا که الوتل دلا زندی. دلته خاورې له هوا سره نسیږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه تلا دومره خبر نه یې، چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک اوبه در سره نشته هم په شاړو په ریګونو کې روان یې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سمه ستړې سا شي بیا پسی اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بځې
ډېره مننه ډېر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو او هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه یې د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترینه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورونه هم لګوي چې ولا دی پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د وزبستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هېوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو اوس د غزمنګه ځوانانو په شاعري کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مسله مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعره بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی د یو لیکوال په حیثیت کې د یو شاعر په حیثیت کې قسم بې باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا یې مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عمان صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونده ده چې یو ګوته بل ته نیول کېږي څلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپه یو موږ څلور پنځه بل ګټوله ګوته نورو ته نیسو که نه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو زما په نظر که چېرته غلی وبولو که چېرته تاثر وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر د ودی کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو نو غوره لاره دا چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي یا دغه ځای نه ژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره دې سپینه کوي دا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې آی ډي جوړوي لګیا دغه شعر اخلي او خرابه او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زموږ دي متاسفانه هغوی په هغه بس اوس فیسبوک کې آیډیا نه جوړېږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده به دوی هغه کومه چې لطفا په دې خپله ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلرې راته وایې وروي
او غزل دا هغه د ردیف ده جانا صحیح ده
مهرباني ویلونه
او ټول قافیز غزل دا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا ژوند عادت کړی یم په تماشو جانا نه په جار جار مړېږم نه په سجدو جانا نن مې تندی ایښې دی ستا په خوشبو جانا او هیلې مې لا زیات شي ستا په وعدو جانا چا مات کړی تیږي پاینو جانا وای پیړی ساز کړه لافسانو جانا همدا آواز اورما لکتابو جانا لګ حصہ خورا کړه لپیمانو جانا بیا میرا وړې وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر دکړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوې د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کوي مشران شاعران زرا غوی سر ناسته ولاړ لرم نو دوی غوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپ وکنه ځکه هغه کې ځای په شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت
سمه ده تاسو په خیال باندې
سمم ده او ډېره سمم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیعي شاعري ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لس کال وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعی خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال وروسته دي مل وستل دي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولیدل ستاسو نه ډیر زیات مننه کوم ودان
له کوم ډیر مننه